د چیلانیږي. ټاکل شوی چې د سویډن د علومو شایع اکاډمي به نن د افغانستان په وخت ماسپښین له درې بجو وروسته په اقتصادي برخه کې د نوبل ګټونکی اعلان کړي.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخککو ښځو خپرونو د لړۍ په دوام د یو بلې فعالې میرمنې معرفۍ ته دې خپرونې ته زه ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې تېره اونۍ د داسې یو میرمنې سره آشنا شوی وی چې د ماشومانو لپاره یې خدمت کاوه، خو دا ځل د داسې یوې میرمنې سره آشنا کېږي چې د خدمت ډېره برخه یې د ښځو اړوند وضعیت ته ځانګړې کړې. د مشرانو جرګې د ښځو او مدني ټولنو د کمیسیون مشره شفیقه نوروز خیل را سره په خپرونه کې ده. هغې د غزنی په ولایت یک پولیس والی کې د دارالمعلمین په جوړولو کې مرسته کړې. اغلی نوروز خیل د ملي شورا د ګډې جرګې د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړې ده او تر څنګ یې د میرمنو او نجونو د لاس د کړلو لپاره زمینې برابرې کړې دي. په دې برخه کې د هغې ګڼ نور فعالیتونه د مخکښې ښځې د دې اونۍ په خپرونه کې څېړو چې له نیکمرغه زموږ سره په خپرونه کې ده. سناتور صاحب، خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مهرباني چې په خپرونه کې راسره یې. درنو اوردونکو، وروسته له دې چې تاسو د اغلی نوروز خیل له کار او ژوند سره آشنا شوي، کولی شئ سره په خبرونه کې هم ګډون وکړي. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره زموږ سره په 0999235540 او 0998225 شمیرو اړیکې نیولای شي. نوروز خیر صاحب، کتا سي خپل ځان معرفي کوي نو لکم ځای به پیلوي.
ډیر زیاته مننه لمړی تاسو استاسو تخنیکي همکارانو ته او محترم اوریدونکو ته خپل نیکه هیله وړاندې کوم او استاسو له بلنه مننه. ډیر زیاته زه شفیقه نوروز خیل یم، د مشرانو جرګې غړی، البته د ښځو د کمیسیون رئیس یم او همدارنګ د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی هم یم، چې دغه کمیټه البته د دواړو مجلسینو لخوا نه ده چې اکثریت غړی ښځینه دي او دوه ورونه هم له موږ سره په دې کمیټه کې البته غړیتوب لري.
او د دې ترڅنګ په ټولنیزو هڅو به وروسته بیا په خبرونه کې راځو. تاسو د فساد ضد موضوع ته اشاره وکړه او دا چې سړی در سره کم دي، تر ډیره میرمنې مخکې له دې اوردونکو هم تر ډیره ویلي دي چې د ښځو کار چې دی تر ډیره شفاف وي، دوی عاطفي حس لري. په دې برخه کې کوم میرمنې چې راغونډې شوې تر اوسه خپل هدف ته رسیدلې؟ تاسو دې مبارزه کې څومره کار کړی دی؟
البته تر دا درې څلور کاله کېږي چې زه د دې کمیټې غړیتوب لرم. موږ په دې کمیټه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي او ډېرې د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده، چې موږ البته په دې کمیټه کې په یو قانون باندې په طرحې باندې هم کار کړی و چې هغه د اطلاع رسانۍ، البته قانون چې اطلاعات رسوي د هغو د مسؤلیت په خاطر باندې څوک چې اطلاعات رسوي، چې دا طرحه له موږ سره دا په دې راتلونکي کال کې به انشاءالله عمومي جلسې ته به یې وړاندې کړو، تصویب به یې واخلو، بالاخره به بیا کمیسیونونه کار ورباندې وکړي او بالاخره
په دې هیله چې نتیجه ورکړي. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو ته ډېره د ښځو وضعیت سره سروکار لرئ، څنګه د دې کمیسیون مشره یې، تر ډېره به شکایت د ولایتونو درته راځي. په دې کابل کې د تاوتریخوالي سره مخ میرمنې یا دا چې دوی لاسته راوړنې هغې سره به سروکار لرئ، په دې برخه کې له کار سره څومره آشنایی لري، څومره خوند ترې اخلي، څومره د ستونزو سره مخ یې؟
البته زه لاغه ورځ چې ملي شورا ته راغلی یم او دنده مې نیولې ده، په ما د ښځو چارو په کمیسیون کې غړیتوب درلود، درې کاله د معاونت په صفت باندې وم، د مرستیال البته، او دا یو کال کېږي چې د رئیسې په صفت باندې وم. همیشه مې د ښځو د ستونزو سره، د ښځو مشکلاتو سره سروکار ولو. موږ د ښځو د ستونزو په خاطر باندې ولایاتو ته سفرونه درلودو، ځکه صرف دا د موږ کار په مرکز کې محدود نه ده، موږ باید ولایاتو ته ولاړ شو او هلته دغه میرمنو اهل احوال واخلو چې دوی په ډېر ستزمن حالت کې ځوان کوي. البته د دې مشکلاتو نه با خبر سو، د دې هغه سنز مشکلات لزان سره راوړو مسولین او طالبان.
تاسو یې وازی حال احوال اخیسته کې بیا د حل کېدو لپاره هڅه هم کوي کړی مودي
طبعا کله چې زو زحمت باسو په دې شرایطو کې یو منطقې ته، یو ساحې ته، یو ولسوالۍ ته، یو ولایت ته، البته هلته کله چې ستونزې راټولوو بیا هغه مسولینو ته چې سپارو طبعا چې د دې پیګیري مو هم کړې ده او د دام تعقیب کړی دی چې څونه چې دا ستونزې حل سي. البته د ستونزو د حل په خاطر باندې او همدارنګه په دې خپلو کارو کې منګه زندانونو ته تللی یو چې هلته هم د موږ ښځینه او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هم د معیشت له حسابه هم دا چې د دوی دوسیې په وخت نه څېړل کېږي، یا داسې وخت هم سوی د شکایتونه رسېدلي دي چې دوی له هغه فیصلې چې په دوی باندې محاکمه کړې دي په هغو باندې دوی راضي نه دي، چې دوباره باید له سره غور ورباندې وسي. چې تر ډېره حده پورې کله چې موږ تللي یو وضعیت مو لیدلی ده، دوباره دغه چې راسو دا مشکلات هم راوړي دي، مرجع او مسؤلینو ته هم سپارلي دي. وروسته بیا یو څه وخت نه وروسته موږ بېرته تللي یو، هغه حالت هم لیدلی، بېرته له هغو سره لیدنه کړې، له کسانو سره چې موږ ورغلي ولو، چې خوشبختانه تغیرات پکې راغلي دي، هم هغه د وضعیت په حساب باندې، هم د دوی د دوسیې د څېړلو په خاطر باندې، هم حتی د هغه وکیل مدافع چې هلته دوی ته ورځي همیشه دي موږ دغه ولو چې تاسو کوشش وکړئ چې کله چې تحقیق کوئ تاسو یو ښځینه حتما هم باید درسره وي، چون ښځه د ښځې درد بهتر احساسولی.
تاسو د بدلون یادونه وکړه چې طبعاً فرق راغلی وي، تغیر راغلی وي په هر سفر کې. په دې اړه باندې ګڼ بنسټونه کار کوي، د ملي شورا کمیسیونونه کار کوي، مدني ټولنې کار کوي په دغو برخو کې. ولې رپورټونه چې خپرېږي وایي هر کال دا تاوتریخوالی زیات شوی دی، په دې چې کم شي علت په څه کې وینئ؟ تاسو له نږدې دا موضوع څاري؟
بله، بدبختانه چې موږ هڅوان کوو چې کوشش کوو چې دغه مسله ته د پای ټکی کېږدي، یا د اقل باید کم سي، مګر متاسفانه وینو چې په بعضې ولسوالیو کې یا بعضې ولایتونو کې، هغه ولسوالۍ چې خصوصا لرې پرتې سیمې دي او ناامنه دي، هلته د حکومت له دغه کم ده حکمیت. البته په هغه ساحو کې ډېری وخت داسې تاوتریخوالی سوی ده، او حتی صحرایي محکمې سوي دي چې هم په تشویش کوي او غواړو چې دغه حالت بالاخره ختم سي، او زموږ مېرمنې یا زموږ خویندې له دغه زجر او له دغه حالته ووځي. خو خپله هڅه هم په کوو دا چې څونه موافقه کېږو انشاءالله دا به نو بیا.
تاسو د مشرانو جرګې له ادرسه دا هڅې کوئ په داسې یو ارګان، داسې یو خونه کې چې هلته د عمره لوړ کسان هم درسره دي، داسې کسان هم درسره دي چې هغوی سواد کچه ټیټه ده، هغوی کله چې تاسو د میرمنو د وضعیت په اړه باندې غږیږئ یا د تاوتریخوالي څخه خبرې کوئ، تاسو خپله تاوتریخوالي سره مخ کېږئ یا تاسو خبرې خو نه بندېږي په یو ډول؟
نه، دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دا خپله مجلس کې، البته خصوصا په عمومي غونډو کې، هېڅکله له داسې یو څه سره تر اوسه پورې زه نه یم مخامخ سوی. انشاءالله ټول په یو ښه او ارامه فضا کې سره یو د بل خبرو ته غوږ نیسو.
مشرانو جرګو غونډو کې چې زه وخت نا وخت برخه اخلم، ډېره تاسو غلي وي، هغه علت څه وي؟
دا نو یو سلسله عوامل لري چې زه فکر کوم ویل به یې نو،
اما د ضرورت په اساس باندې تاسو رای ورکوئ، خبرې کوئ، هغه څه ډول خبرونه؟
هغه څه چې موږ اصلي وظیفه ده او موږ باید فعاله ونډه پکې واخلو، چې د رایې مسله ده، د قانون مسله ده، او هغه مشکلاتونه او ستونزې چې دي بیا خپلې چارې خو مخته بیایي.
اما د اکثریت سړیو لخوا خو څه تاوتریخوالی بد نظر نشته د دغو موضوعاتو په
وړاندې؟
نه. اوریدونکو ته ورزو مخکې مو شمیرې ورته بیان کړي وي، حتما د تاسو له کار سره لږ ډېر آشنا شوي دي. تنه بلری پکتیکا ته زو لمړی اوردونکو اخلو خبرونه ته ډیزت خیر راغلی ستړي مشه.
شکر ده خیر زنه سیب سا جوړه خیره ته هم ګرام شدی.
ډیر مننه. مونږ خو ځان درته معرفي کړو ورور.
نن متی الله جان د پکتیکا ولایت سره دوه ولسوالۍ
متی الله ل پکتیکا نه ډیر زیات په خیر راغلی مونږ ډیر وخت دغه ولایت نه اړیکې نه لرو خوشاله یو چې تاسو نن را سره په ولایت کې د ښځو د وضعیت په اړه به هم لږ ډیر راته وغږیږئ د مشرانو جرګې د ښځو اړوند کمیسیون مشر هم په خپرونه کې را سره د یوې مخکښې ښځې په توګه برخه لري کله هغې پوښتنې لري هغه به هم واخلو مهرباني
ما خو هم د پښتنه دغه ده چې د پکتیکا ولایت کې چې دا د ښوونځیو د غلا او د حساب کتاب پښتنه چې دا ډېرې دي بېخي کوم زورواکي دي مثال د دلته د پوستو قمندانان چې د بې ځایه خلک وژنې بې ځایه ظلم او زیاتی کوي غلاوې کوي بې ځایه جای او له خلک ډېر درخم دی ورته یي باید موږ د اشرفغني نه دا هیله ده چې دا خلک زر تر زر دندو لري کې او ځکه چې دا خلک ډېرې حفاظت کړي دي او ډېرې
دا چې خبره ملي شورا د مونږ د ملي شورا څخه یو غړي دلته میلمنه ده د پکتیکا ولایت استازو څومره استازو دا غږ تر حکومت رسولی د نورو چارواکو خلکو رسولی دی په دې برخه کې دوی خپل رول ادا کړی ستاسو په نظر
او خپل مشران هم تللی دي اشرف غني سره هم غږېدلی دي دلته هم غږېدلی دي خو هغه داسې خلک دي چې زور بس بې ځایه جای دلته مړي وکړي که چا سره پیسې له دغسې نور څه کومې ستونزې بس هغه وکړي بس د څوک پاملرنه هغه نه ورته کوي پوه شي په ولسوالۍ کې په
او که د ښځو وضعیت ته راشو دا چې زموږ میلمنه د دغو موضوعاتو اړوند کار د ملي شورا له ادرسه مخته وړي هلته د ښځو وضعیت څنګه ده او دلته په مرکز کې چې کومې هڅې کېږي د څه رنګ را وړی که نه هر څه د پخوا په شان دي
والله هلته دغسې هم د پخوا په شان دي هم دلته خو بېخي د ښځو هغه ته بېخي کومه پاملرنه کوم جدي عمله نه ده سوې ورته
ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره وي د مخکښې ښځې خپرونې لړۍ اوري درته کوم ستونزې تاسې شکایتونو انتقادونو ته اشاره وکړه ورته به اشاره کېږي چې څه ډول رسیدګي ورته ممکنه ده تاسو پوښتنې مشکل خو واخیستل انشاءالله ولې بل اوریدونکي اخلو بیا تاسو ته راځو بل اوریدونکي ته ورځو رامین کاکړ به مو ورسره وصلوي خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور بلې
عبدالله د لوګر د ولایت نه
عبدالله ډیر زیات بخیر راغلی خپرونې ته مهرباني
بس مننه د زدران صاحب له تاسو نه محترم میلمنونه مننه کوم
د مخکې ښځې دا لړۍ خو اورئ نن را سره له غزنی
څخه دموږ نظر دموږ چې څومره ستونزې یا راایجاد شوي یا پیدا کېږي دا ټول د حکومتي کسانو له خوا څخه پیدا کېږي حتی دا د ښځو ته تریخوالی هم دا د حکومت له لاسه ایجادېږي
مهرباني ستاسو نظر و په دې اړه باندې پخوا هم ډېر انتقادونه شوي دي
سرداره که نه باید دواړه حکومتي کسان یا په حکومت حکومتي کسان باید دا ول ځانونه اصلاح کړي بیا نور ولس اصلاح کړي چې څومره ستونزې کړي دي بېخي
خبره چې د اصلاح شوه نو عبدالله فرزن دا ډول میرمنې لکه د میرمن شفیقه نوروزخیل په څیر چې هغوی د مشرانو جرګې کې د ښځو اړوند چارې په مخته وړي دوی څه کولی شي د اصلاح لپاره ستاسو په نظر باندې
زموږ په نظر باندې چې کله امنیت شي او شرعي نظام شي نو دا ټولې ستونزې ختمیږي
او مهرباني ستاسو پوښتنه مو نظر وخت بالکل خیر اوسې عبدالله له لوګر نه بل اوریدونکي ته ورځو تاسو خدا نوټ کوئ انشاءالله او مهرباني خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ مهرباني خبرې کوئ
بله
او مهرباني را سره وصل یې د مخکښې ښځې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
تشکر سلامونه وړاندې کوم تاسو ویلمنو ته ګورئ مشکلات خوشته دي زما خط وکیل صاحب نه یو پوښتنه او دغه نظر وصل شریکوم دی که دغه کمپاینونه وکړي چې هغه خلک خپل اولادونه ته واستوي هم د هموس نه آمادګي ورته ونیسي تذکیره ورته واخلي یونیفورم ورته واخلي نور سټیشنري کتابونه یو کمپاین ترسره کړي تر څو لکه دې غږ چېرته رسېږي دې غږ په خلکو باندې تاثیر کړي
تاسو دغه تاثیر کوي خپل تاسو چې د یو لری پرتی سیمې څخه زنګ وه او دا ډول نظر خبروي د خپل ډیر زیات اغیز لري او دا چې دوی به د ملي شورا له ادرسه څخه وی دا به درته وي ډیر مننه اما د دوی هڅو ته تر دې د مې چې څه کړی دی فرزن لکه مخکې چې ورته اشاره وشو تاسو په نظر کافی دی
ګوره نظر مشکلات د افغانستان او فرصتونو ته په کتلو سره یعنی کړنې ما داسې نه یم چې ناچیزي نه بولم خو یعنی په هېڅ ماته حساب ځکه دوی هېڅ نه وایي وطرحه نه لري دوی باید یو
ترسمان تکي طرح جوړ کړی د دولت لپاره په دولت فشار اوړي هغه څوک چې د دولت مخالفت کړی په هغه باندې فشار اوړي نور په استماع باندې فشار مثبت کوو تر سره کریم یعنی هغه د مالی نه نیولې یعنی دا چې خلک تحصیل ته اقتصاد ته کورنۍ تاوتریخوالي ته دی باید قانون جوړ کړي دی قانون جوړ کړي نظارت نه کوي دی څو قانون نه جوړ کړي یو دا مثلا د دې ودونو کې ډېر مصرف چي دی آیا دا یو ورستلې چیرته مثال یا د تعلیم تربیه په اکل باندې ټول خلک لاړ شي جبری شي په هغه باندې خلکو باندې یا د مالیې په حق را باندې یا د تاوتریخوالي په حق را باندې آیا راوتلي دی یو دی نه دی راځي میډیا کښېني هلته ځینې خبرې کوي ځینې احساسات وکړي او دغسې ماته خو په هېڅ کاري خو بیا هم ځینې کارونه شوي دي.
کوم ځای نه د اړیکه نیول نوم دې څه و؟
بس نوم منصور مجاب دی زینه جوړول مرکز مسئول دی کابل امریکا نیول.
ډیر په خیر راغلی منصور خان. ډیر مهم موضوعات مو اشاره وکړه دا چې دوی د پرمختګ وایي او په وړاندې د ټولو ستونزو ته اشاره وکړه. خیر ستاسو له نیک نظر نه درته به ووایي چې څه شوي دي څه کیږي ولې یا د هڅو رنګ نه دی راوړی په وړاندې څه ستونزې دي ښه ده چې نن روغتیا سره ووایو. بل اوریدونکي ته ورځو خپرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي مهرباني دا وخت تاسو راسره یې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د مخکې خزې خبرونه مو له پیله را سره اوریدلې ان شاء الله آشنا خو یې سره.
بله بله.
زاند معرفي کړو نور
خادم لنګرهار څخه تاسو او تاسو ملمنو ته سلامونه.
خیر اوسې مهرباني. وعلیکم السلام.
ما د محترم وکیل نه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو خو د خلکو نمایندګي کوئ د خلکو وکالت کوئ آیا کله داسې تاسو تللي چې چا تاسو ته انتخاباتو کې هغه اوټونه درکړي دي د هغې خلکو خبرې مې اورېدلې چې تاسو غوښتنې څه دي او څه شي ته اړ یې څه څه غواړی د خلکو دغه خپله دغه رایه ځان ته بیا بعد د هغې نه معلومه کړي که نه ده معلومه کړي.
نن ورځې مېلمنه خو زموږ سره انتصابي سناتوره ده هغه له جملې څخه چې جمهوري معرفي کوي سنا مجلس ته. اما ستاسو دا اندېښنه خورا پر ځای ده. په راتلونکي خپرونو کې به موږ د ولسي جرګې څخه هم داسې استازي ولرو چې هغوی ستاسو په رایو باندې تر دې ادرسه ځان رسوي بیا ستاسو پوښتنه کوي نه کوي هغوی سره به مخامخ خبرې کوي انشاءالله. اما د دې په هڅو نورې پوښتنې لرئ که نه کوم ځای کې چې دا کار کوي لا باید څه وشي ستاسو په نظر باندې دا څومره واقعي شي چې رنګ راوړي؟
خپل نظر مې دا دی صاحب چې دغه کوم بې عدالتي چې کېږي یا د ځینې کسان دي په حکومت کښې چې هغوی د رئیس جمهور امرونه حکمونه نه مني او قانون تر پښو لاندې کوي دوی باید د دې په باره کښې چپ پاتې نه شي خپل اواز باید
وړاندیز مو دوی به درته ووایي چې څه کوي په داسې حالاتو کښې. ډېر مننه تر دې دمه درنو اوریدونکو ستاسو له اړیکو نه مننه. پوښتنې مو چې مطرح کړې وړاندیزونه او نظرونه مو را سره شریک کړو مننه. وړاندې په خپرونه کښې را سره ګډون کولی شئ. شمېرې مو دي 0999 40 15 30. بله شمېره ده 0998225. په دې خپرونې په دې شمېرو کولی شئ را سره په خپرونه کښې ګډون وکړئ. د مخکښې ښځې خپرونه هر دوشنبه دا وخت له ازادي راډیو څخه زما یوسف زدران کوربتوب په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تر دې دمه چې کومه پوښتنې د اوریدونکو نظرونه وو که هغو درا شو.
ډېره مننه له محترمو ورونو سره چې اړیکه یې ونیوله او خپلې د زړه درد یې له موږ ته سره شریک کړه. البته لومړۍ پوښتنه خو د پکتیا ولایت پکتیکانه وله وبخې په ډېر بخنې سره د پکتیکا له ولایته څخه وایي زموږ ورور چې بله چې ښوونځیو کې مشکلات شته غلاوې شته او نه پوهېږم چې د دغسې مسایل یې مطرح کړلو طبعاً بدبختانه په هغه د پښتنو میشتو په سیمو کې موږ له دغسې وړ ستونزو سره مخامخ یو. زه هم د داسې یو ولایت یم چې تقریبا دغه که درته وایم چې دا 15-16 کاله کېږي په دې ولسوالیو کې جنګونه دي ناامني ده د نجونو مکتبونه باور وکړي موږ په اکثره ولسوالۍ کښې اصلا مکتب نه لرو چې د موږ نجونې زده کړې پکې وکړي. دا هم د دې ناامنیو په وجه باندې ده طبعا داسې ستونزې شته ورسره کله چې دوی خپل غږ اوچت کړي غږ یې موږ واورو له موږ سره خپل ستونزې مشکلات وایي. انشاءالله زه فکر کوم چې هېڅ داسې وکیل یا داسې د خلکو استازی به نه وي چې د خپل معکل غږ دې نه وي رسولی یا دې ته کار نه وي کړی. اما دا چې چون عملی جنبه نیستی در سل پسلو که نسه مرتوائی لی واقعیت بسر وایو بعضی وقت مشکلاتو نسته اگه چی ده خلق و تم و امید اگه نپرزای کیگی پا ده غیصه باندی نو ده غورونه چی شکایتون
خود درست شکایتون چی کیگی لکه فرزن وایی چی دو الور لپاره حتی دو وادو مراسمو لپاره تروسه ایس اقدامات نیدی شیوی
بله قانون پاسو
قانون پاسو
خو مگر متاسفانه چه یعنی که منتاسو دستی نظر رو که پا افغانستان که در اکثریت قوانین هم در رقم دی دانه تنها چه منگا ده وروال و ده واده و مصارف و دیدی پار قانون نده
تاسی پا پلزان بی عملی که وی در قوانین تزن که تاسو خپل اولاد واده و یقیت چه دول واده جوده وی
هغه ته تر خپل امکانات پورې تر خپل واسه پورې څومره چې ساده و څومره چې اسانه و او نه پکې څوک متضرر کېدل تبند ما په مغه شکل وایي
ولور ته پکې پام کوي دغه موضوعات ته ځکه تاسو خپل قانون جوړ کړی
بله اتمان تبند چې دغه مسایلو ته باید جدي پاملرنه
وکړو ودونه چې لیدل کېږي د ملي شورا غړي چې ودونه کوي د حکومت نور چارواکي هغوی ډېر په دم و دم سره واده کوي یعنی ډېر زیات مېلمانه پکې سندرغاړي پکې خوراکونه پکې نو دلته ولس نهیلی کېږي نه فکر نه کوئ تاسو له یوې خوا داسې کار کوئ جوړوئ له بلې خوا بېرته بیا داسې چې کېږي
ولې نه خو دا خو هغه څه دي چې باید بېلغونه پښتنه وسی څوک چې داسې کله چې قانون هم تصویبوي بیا دوباره په خپله داسې یو عمل کوي ستاسو په خبره باندې چې ډېر شانداره ودونه نیسي په ډېرو غذافو مصرفو باندې خو دا به نو زه څه ووایم په
تاسو یې په ملي شورا کې غږ پورته کړی دی ادرس مو ویلی چې ستا واده و تا باید داسې کړی ولې داسې وشو
نه
که نه او نور چا هم نه دی کړی او اما د ستونزو د حل لپاره یو باور خو لکه عبدالله چې ویلي چې حکومت چې څه نه کوي نو پړایم بیرته په حکومتي چارواکو واچوله ننګرهار نه خادم فکر کوم بله پوښتنه درلودله هغه خو هم تاسو اړوند نه کېدله ولې وړاندیز یې درلودو تاسو په ملي مسایلو کې یعنی څومره د حکومت طرف نیسئ څومره د خلکو رای نظر ته ګورئ
بله موږ همیشه هغه څه چې د خلکو په صلاح باندې وي هغه څه چې د ملت په صلاح او په خیر باندې وي موږ تل د هغو کړنو د هغو حمایت کړی او بیا یم کوو یو څه سله ناخوالې شته چې حکومت وحدت د ملي وحدت حکومت ته تاسو وینئ چې دوی په خپل منځ کې هم ستونزې لري طبعا اوس په دا اوسو ورځو کې وینئ چې حتی
ډېر به سیاسي موضوعات ته نه ځو نور اوریدونکو پوښتنې خو پاتې نه دي تاسو هم نوټ کړی دي که څه ویل غواړئ
دغه ورور چې د ننګرهار له ولایته ویل چې دوی ویل چې کله چې تاسو د خلکو په رایه راځئ ګرچې که زه انتصابي سناتوره نه ځواب خو مګم انتصابي سناتور هم د خلکو نماینده استازولي کوي دا چې دغه خلک دي چې موږ معرفي کوي یا په موږ رئیس جمهور ته بیا د رئیس جمهور لخوانه منګه ملي شورا ته معرفي کیږو د خپل خلکو لخوانه د خپل نو هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې موږ د خلکو دغه نه یو د خلکو استازی نه یو د خلکو ستونزې نه دی اورېدلې همیشه له خلکو سره نه خیر نه له خلکو سره همیشه په تماس کې وو د خلکو د ستونزو مې اورېدلې دي
دوی سره موږ ستونزو ته ښه رسیدګي کوي خوښیږي مو چې ولا د موضوعات وڅېړي
ستونزې خو ډېرې دي له هر اړخه یې خو هغه ستونزې چې زیاتره د ښځو ستونزې دي چون زه خپله ما ویلي چې په کمیسیون کې چې کار هم کوم
په ډېر موضوعات تاسو ته راځي کېږي
بلې د ښځو په اړونده او نورې ستونزې هم په هر عرصه کې چې کله چې څوک راته مراجعه وکړي تر هغه حده چې د موږ امکانات یې وکوو ورسره خپلې الیزلې کوو او د دې ستونزو ته رسېدګي
دا خو ستاسو هغه مسؤلیت هم یو ډول جوړېږي ټولنیزو هڅو ته کرا شو تاسو د دارالمعلمین په جوړېدو کې فرضاً همکاري کړې ده د یک ولسوالۍ چې هلته تعلیمي امکانات نسبتا کم به وو ځینو نجونو او مېرمنو ته مو د تعلیم یا لاس زده کړو زمینې برابرې کړې چې طبعا خورا زیات اغېز به لري له دې وراخوا نور داسې واړه واړه کارونه په داسې حال کې چې غټ کارونه دي ولې واړه معلمي څه مو کړي دي
البته ما د روغتیا له وزارت سره څو واری د خې تیبي خدماتو یا صحی خدماتو پیسې باندې له دوی سره خبرې کړې دي. ورغلی ما د خپل کلینیکونه ولسوالۍ کې چې د خپل ولایت لپاره مهوار چا چرته مراجعه کړې دي ستونزې لرلې ده. البته داسې زه ځان په خپل ولایت پورې تنها محدود نه بولم. زه وایم زه د ټول افغانستان نماینده یم، د ټولو خلکو نماینده یم. هر څوک چې ما ته راځي له هر قومه له هر ټبره چې اوسي، زه له دوی سره انشاءالله همیشه د دوی په درد کې مې خپل ځان شریک بللی ده. له دوی سره مې منډې کړې دي، له دوی د دوی ستونزې مې اورېدلې دي. خو ما دغه د خپل ولایت چون د موږ ولایت ما درته ویلې چې یو جنګ ځپلی د جنګونه پکې دي، ناامنۍ سته. هغه امکانات چې خلکو ته باید ورته لاسرسی ولري متاسفانه نه لري. او بله موضوع چې د موږ د ولایتي شفخانې په مسله کې ما ډېرې لیزلې وکړلې او تر اوسه پورې هم ادامه لري چې هغه یو څه څلوېښت فیصده کار یې وسو. متاسفانه بیا هغه قراردادي لاړ او کار همداسې پاتې سو تر دې حده چې کله چې په تدارکاتو په جلسه کې له رئیس صاحب جمهور سره ولیدل هلته مې دغه وړاندیز ورته وکړو.
په دغو موضوعاتو موږ ته تېره پنجشنبه ځینې شکایتونه هم را رسېدلي و. موږ یوه بله خپرونه لرو د یو کلي زرغونو ډرامه او ورپسې ټولنیزو دغو موضوعاتو باندې بحث چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورته نظرونه او پیغامونه راځي. هغه پنجشنبه 12:30 بجې خپرېږي. په هغې به بیا په هغې خپرونه کې بحث کوو، البته د اړوند کسانو سره. اوریدونکي ته ورځو. محمد قاسم زواک د تاون را سره له هلمند څخه خپرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
السلام علیکم، زه درازه تاسو شبکې خبر ته نن څنګه پاره کې احمد قاسم زما د ایمن ولایت سره
کړی. وعلیکم السلام، ډیر مهرباني، مننه چې را سره مهرباني نظر پښتنه مو اورو سره.
ډیر مننه کوم وکنه ما شبکې خبر وکنه مې یو خاصه پولیسي جرګه کې هم د بل خواته کار کوي. ډیر مننه کوم دې خبر ته چې په دوړ بخ کې هم ځوانان ته کار کوي هم خوند ته کار کوي. ډیر مننه دوی لږه ځخه او درته
مهرباني
زدران سم مترام پښتنه مې د شبکې خور ته دا چې څومره کارونه خوندي تکړه یا د هغه چې ډېر خوندي څه چې قضیه نه دی سره سوي دي دا هغه لپاره کار کوي ځکه دا په ولسي شرکې کې ده او ځینې واک هم لري. کدا په ولسي دا زندانو چې خوندي دي دا هر مرکړې کوي چې دا هغه
خیر اوسیز واک صاحب پوښتنه مو واخیسته. ډېره مننه چې همیش را سره په خپرونه کې وایي. ډېره مننه. بل اوردونکي ته ورځو خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. دا وخت تاسو راسره د مرکې کې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ. مهرباني.
وعلیکم السلام، جوړ
خیر. ډېره مننه. کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ ځان معرفي کړه ورور.
ولایت میدان وردګ ولسوالۍ
جغتو. میدان وردګ و جغتو ولسوالۍ. نوم دې څه و؟ عزت الله. خبرونه در سره اوریدلی ان شاء الله. نظر دی اورو مهرباني.
ایوه نظر خدغه دی کې چیرې د ملي شورا وکیل صاحب دغه فکر یو لسلام د سیاره مرکزونه جوړ کړي د پاره چې هغه ته هم تعلیم وکړي هم د سیاسي خیاطي هم جوړ کړي چې بیا په بازار کې وپلوري او اقتصاد کې
عزت الله. ډیر مهم وړاندیز مو په خبرونه کې به د دې اونۍ د مشرانو جرګې له استازي مخکښې مېرمنې سره په دې موضوع غږېږو. ډېره مننه ستاسو له نظر نه. بل اوریدونکي ته ورځو خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. مهرباني. تاسو راسره وصلې دا وخت.
السلام علیکم. خپل سلامونه تاسو ته درانې خور ته.
وعلیکم السلام.
هلمند
نازمی سب بخیر راغلی، مهرباني.
پات شکر زنده اوسه د خو او د دې په ګلپوري او کوم فعالیتونه چې د خپل ولایت په برخه کې کړی دي هغه کمګیر دی به هغه په دغه نظر ورته وکړل شي. اما د خو نظم دا ګل راغله چې دا فقط د خپل ولایت په اړه کې خبرې
افغانستان
برخورد
د کور پسنګ کې همدا څه کوي تاسو کنه توپیر کوي پکې نه رسې
نه خیر نه همیشه ما درته مخکې مو ویل په خپل خبرو کې چې زه تنها داسې نه ده چې زه مناسب تنها د خپل ولایت ما ځان په ټول هیواد د ټول هیواد خلکو استازې بللې ده
او هر څه راغلي ده بلې
بلې اته ما ته له خوست نه له پکتیا نه له پکتیکا نه له هر ولایت چې ما ته چا مراجعه کړې ده البته چې دوی ته راغلی دي ما سره خپل ستونزې شریک کړي ما ورسره همکاري کړي ده
څوډا دې ستر لري څډ اور ستونزې کدر تر راوړي خيبوي ځنې د ستونزې فزن قانوني مراحل دي تذکيره د پاسپورت ته کنه دوه موضوعات کو واسطه ډیر زیات کیږي څډ اور موضوعات ک مکلین در تر راوړي خيبوي
د ما په نظر دا خو دغه څه چې تاسو به ذکر کړل انفرادي شکل باندې دا بعضې ستونزې چې دوی لري ماکلین خو د ما غوښتنه دا ده له خپلو خلکو څخه چې دوی هغه عمده ستونزې چې د خپل ولسوالۍ په سطحه وي د ولایت په سطحه وي مثلا شفاخانې دي مالې دي هغه ستونزې کراوړي ډېر ښه به یو
دلته لږ تر لږه یو اجماع موجود وي فرض یو کونځای غواړو څو نفر موجود وي په دې اړه باندې چې دا موږ ساتو
بلې بلې مخکې درته چې د کلینیک کونځای چې ډېرې ستونزې موږ فعلا په دغه دوه سکتورو کې لرو
او تاسو د حکومت او خلکو ترمنځ یو پل چې دا ورور سوي دا ستونزې دا به یو ډېر ښه کار شوی عزت الله ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه تاسو یې څو کلو نو رئیس دلته فعالیت کوي طبعا مادي او امتیازات به هم لګ ډیر وی یا بنوي کته څو خپل خدمت وکړي فرزن څو نفر سره یو ځای شي او تعلیمي مرکز جوړ کړي صحیح مرکز جوړ کړي ولې دا ډول خدمتونه ته وای مخنه کوي تاسو
د دې ورور ډیر ښه وړاندیز وو کله چې شرایط مساعد او زمينه مساعد وي طبعا ولی څوک لیوالتیا نه لري چې داسې یو کار وکړي چې اداقل خپل خلکو ته یې یو مرکز جوړ کړي یا د نجونو دپاره یا کورسونه جوړ کړي مونږ مګم هڅه کړې ده دغه بعضې مؤسسات چې دي چې په دې اړوند کار کوي له دوی سره په تماس کې یو هغه چا چې غوښتنې رانه کړې موږ په خپله دوی ته وړاندیزونه کړي دي چې مثلا په دغه ولایت کې په دغه ولسوالۍ کې دغه شي ته ضرورت شته هغه ولسوالۍ چې فرزند اقتصاد په بخش کې وړې وړې پروژې لري دوی موږ دغه پروژې ورته وایو چې په دغه ولایتو کې په دغه ولسوالۍ کې دغه پروژې باید تطبیق شي چې له دې خلکو سره کومک مرسته وسي هغه خویندې مې اقتصادي وضعیت خراب ده له دونه مستفید شي وکولای شي دوی په خپل خود کفا شي
که دا ډول نظر تاسو یو عام کې فرزن څو نفر سره یو ځای کې چې دا خدمت کوو راځي په کلي کې ولسوالۍ کې ولایت کې څوک به بدرګه کې که سخت کار دی
سخت کار خونه ده خو طبعا یو څه په دې وسه شرایطو کې زه فکر کوم دونه به څوک لیوالتیا ورته ونه لري
نه د سیمه موضوعات امنیت خو یې وستونځه
بله
هم ټولنیز خدمات دي فرزن خونځای ده کلینیک ده نن تر بشات ډیر مخالفت
کوي نن ورځ د مونږ ټول ستونځه دي امنیت په حساب دي کچيري امن وای کچيري سوله وای د هر څه امکانات نن څومره امکانات په افغانستان کې دي هم متاسفانه هغه خلک چې لري دي هم امنیت نشته لاسرسي ورته نشته حکومت لاس نه رسیږي دي مونږ نشو کولای چې حل تورسو پاوږي کې خدمات هم ډیر کم دي
د ستونزې خودي او وګدمهاله ستونزې ولس کلون رئیس دا تکراریږي هم د ستراندې او د خصو ګڼ بنسټونه فعال دي او استاد یې په ملي شورا کې فعال دي دوی که خدمات تر دوی نه رسیږي فکر نه کوي دا وضعیت بل خراب شي او پاوندې اړون قاسم زواک پښتون هم درلود چې تاسو م قضیه چړلې تر څو بل اخره یو تصور داسې موجود وي چې خدمت کیږي
ما خو مخکې خبرو کوم تاسو ته ویل چې کله چې موږ زندانونه ته ځو هلته مغه خویندې چې د دوی هغه وضعیت څېړو د ورځو د دې ستونزې مشکلات ته د دې د نورو مشکلاتو سره یو دغه ستونزه یې هم دغه دوسیه ستونزه وله چې موږ کله چې د پلچرخي زندان ته ولاړو هلته موږ داسې خارجیات به ولیدلو چې هغوی هم دغه شکایت دلو چې دوسیې څېړل سوي نه دي بیا هم په هغه مرجع مسؤولو سره دا مسله یاده کړله خو چې خوشبختانه هغه موضوع هم حل سوله او هغه ستونزه سې څه دې خور درلودله چې البته هغه د تاجکستان وه د دې موضوع البته داسې جرمې کوم بل دغه نه درلود چې د تروریزم په حساب دی صرف یو د اختلاس یو دغه موضوع یو ولا چې دا موضوع کله چې دوباره بیا تماس ونیوي او وم چېرله البته د دې خور ستونزه حل سوي ولا او بل دا خويندې چې هلته په زندان کې وي چې دوه محکمه نه وتیر شوی څوک اصلا به سرنوشت ولو خو هغه دوسیې دوران کاو تابن مشکلاتونه تاسو په محکمو کې
دې له چې تاسو دا هڅه رنگ راوړي او بل خلک راستون زه حل شي کراشو د ټولو مصرفیتونو هڅو او تبن دا به شونه مې ایجاد به ویل لزان سره تاسو دومره موکلین ته کراسيږي د خلکو ستونزې د دیواد ستونزې ته کورنی ژوند باندې مو اخیزه کړی دي دغه څو
نه خوشبختانه چې د فامیل له طرفه زه البته چې زما خاوند د ما سخت حمایت کوي په دې لاره کې او دوی ما ته دغه زمینه سازی کړې ده کله چې له فامیل چا ته زمینه مساعده نه سي حتی د ما د زده کړو په وخت کې کله چې ما واده وکړ زه د دولسم صنف فارغ تحصیل وم لوړې زده کړې مې نه وې کړې مګر ما وروسته چې د وروسته د واده نه د نورې زده کړې سرته ورسولې چې د دغه ټولو د حمایت کوونکی او هغه څوک چې ما ته یې دا روحیه راکړه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم دغه زما خاوند
یو څه ډېر مروج داسې دي چې د یو مخکښ سړي تر شا د یوې ښځې لاس وي ستاسو چې مخکښ یو سړي لاس ستاسو تر شا دی او نو کورنۍ ژوند مو څنګه دی اولادونو سره ماشومانو سره د دې سره مصروفیت
زه د خدای مال و اولادونه لرم چې دوی انجونې دي پنځه هلکان دي البته یوه لور مې کابل پانتون کمپیوټر ساینس له فاکولټې نه فارغه ده فعلاً کار کوي کارمنده ده په یو بانک کې
او نن ښکاري تاسو په کوچني عمر کې واده کړی څنګه
د
ځکه تاسو عمر هم کم دی او تاسو لور به پانتون نه فارغه ده او کار کوي اوس
بله نو دا نور اولادونه مې البته هم په د تحصیل په جریان کې د دالکان او وړه لور مې سیاغي هم خپل تحصیلات خلاص کړی دي البته
یو ډول زمينه دورته مساعده د دالکان او مشمول جنو دالکانو ته
طبعا په ما باندې د لور د زوی فرق نسته خو
لورانی
خوږي
خوږي
بله
خدمت کوي تاسو
طبعا لمور سره ډیر زو شریک لري لپاره مور پلار باندې تر زوی پورې خو دواړه یو رقم دي مګر جهت نور کوم یو په بل باندې اما ډیر چې ګرانی لورانی
او طبعا هغه هم سبا ته تاسو په تیر مخ کې وی د خلکو ستونزو حل تبا کار کوي په دې هله باندې چې تاسو سره مرسته کوي په دې لچې ګڼ مېندې ورته مرسته دوام ورکي زین کورونو کې بیا توپیری چلن موجود وي په دې برخه کې جنې مکتب ته نه پری خودل کیږي هلکان پری خودل کیږي د سم موارد به تاسو هم چېړلې وي د ټول حکومت زما شخصي
بله طبعا ستاسو دغه چې ټولنه مې اوسنته ټولنه ده او هغه څه چې دوی اکثریت کورنۍ د خپل فامیلو انجنو ته په فامیل کې البته د درس سبینه نه مساعدوي او متاسفانه هغه خواري چې دوی په ځوانو باندې کوي له لورانو سره هغه توپیر نه یا بل البته توپیری چلن کوي چې د ما غوښتنه له هغه محترم او فامیلونو څخه ده چې د انجنو سره د انجنو ته زمينه مساعده کوي دوی ته د درس شرایط برابر کې زده کړې دی ور باندې وکړي کلوري کزوی دواړه د خدای د یو مال د مور پلار ته خلور زوی هیڅ تغنه لري اما د حق د حقوق په حساب کې هم باید هیڅ توپیر و نه کړی دوی هغه حق چې دوی زوی ته ورکوي لور ته هم باید ورکړي
او دا باور باید موجود وي چې که الکان سبا خدمت کولې شي تاسو په سیر مېرمنه هم یعنی راځنګل شو کار کولې شي په دې اړه بیا ځینې باورونه د سيدي چې تاسو کار ولې دومره ډیر دی یا ولې کار کوي بیرون راوځي هغه ته تاسو جواب څه وي
اغه چاته سی یعنی هم وکړی چې کور د کور چاري سرته ورسې هم بیرون کله چې یو مېرمن وغواړي چې له کور نه بهر کار وکړي تبه نه په یو مالويش باندې چې هغه هم باید خپل فامیل ته رسیدګي وکړي، هم باید د کور نه بهر چاري سرته ورسوي. زه فکر کوم هغه په خپل هغه شخص پورې اړه دغه لري چې دوی څنګه وکړی چې خپل ځان ته دغه زمینه مساعده کړي چې هم د کور ته رسیدګي وسي او هم د کور نه د بیرون کار وکړي.
ډېر مننه په خبرونه کې لګډون د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشره شفیقه نوروزخیل را سره درو نوردونکو په خبرونه کې و. په خبرونه کې له زر نستاسو مننه، درو نوردونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي او په خبرونه کې مو اړیکې را سره ونیولې، نظرونه او پیغامونه مو را سره شریک کړل. دا خبرونه دلته پای ته رسیږي. خدای پامان.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ د خبرونه د کوندو خزو د بیا ځلی واده او د ماشومانو د حزانت موضوع ته ځانګړی شوی. په افغانستان کې چې کله یو خزه کونډیږي نو خسرخیلی د دې لپاره چې کونډه شوی خزه د خپل زوی نه خبولي، د هغې هر رفتار او کردار څاري او هڅه داوي چې خزه د عمر تر پایه د دوی تر نظر لاندې ژوند تیر کړي او فرمانبردار دي وسی. آیا کونډې خزه د بیا ځلی واده او د خپل اولادونو د ساتلو حق لري؟ ولې په اکثره هغو کورنیو کې چې یو خزه کونډه شي د هغې د بیا ځلي واده په وخت د اولادونو له ساتلو منع کیږي، قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې له 216 ماده دي.
وایي ته میړه وکړي بل جامې د زوی د شکاخ
ځکه ولې سره له واده نه ځان سره ماشوم حزانت وساتي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم اوریدلی شي، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې چې د ښځې ژوند اکثره تر میړه پورې تړلی بلل کیږي، نو د خاوند له مرګ وروسته دغه ښځې له سخت توپیری چلند سره مخامخ شي. د وفات شوي کس د کورنۍ مشران اکثره په دې باور دي چې کونډه او ماشومان یې د زوی نښه او یادګار دي، نو ځکه باید له دوی سره پاتې شي او ځینې وخت کونډه ښځه په جبري توګه لیورته نکاح کیږي. خو که چیرې هغې غږ پورته کړ او د واده مخالفت یې وکړ، نه یوازې په بې شرمۍ تورنوي، بلکې د اولادونو په نه ورکولو یې ګواښي. په دې ډله کې هغه ښځې چې په ځوانۍ کې کونډیږي مجبوره دي چې د خپلو ماشومانو لپاره له هیلو او ارمانونو تیره او د وفات شوي میړه په غم کې ویښته سپین کړي. وهل ټکول، توهین، تحقیر، جبري ودونه، د قرب او نږدې کسانو کور ته د تګ راتګ بندیدل، فشار او محدودیت وضع کول د تاوتریخوالي نور ډولونه دي چې په افغانستان کې کونډې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. یوله همدغو ښځو څخه د بامیان ولایت اوسیدونکې زهرا ده. کله چې مې ولیده سترګو کې اوښکې راټولې شوې وې. هغه په کم عمر کې واده شوه، خو اوس ځوانه کونډه ده. دوه کاله مخکې چې د هغې